میکنه یا هم د اوسپنې فلز دی چې د میسو کلوراید سره تعامل کوي، په نتیجه کې موږ او تاسو ته میس په لاس راکوي، یا هم ازادیږي ورڅخه او په عین وخت کې د فیرس کلوراید یا هم د اوسپنې کلوراید مالګه په لاس راکوي. په عین وخت کې بیرته کېدای سي مالګه نو نورو مالګو سره هم تعامل وکړي چې موږ او تاسو وینو سوډیم سلفیټ د سرپو د نایتریټ سره تعامل کوي. کله چې د دوی دواړو ترمنځ تعامل ترسره کیږي موږ دلته وینو چې د سرپو سلفیټ په لاس راکوي او بیرته په عین وخت کې سوډیم نایتریټ موږ او تاسو ته په لاس راکوي چې دا خپله هغه د مالګو کیمیاوي خواص بلل کیږي. نازو ګرانو زده کوونکو، د لوس په دې برخه کې موږ او تاسو په ورځني ژوند کې د مالګو اهمیت وایو چې مالګه څه ډول اهمیت لري. که څه هم موږ او تاسو پوهیږو چې مالګه اهمیت په ټوله نړۍ کې زیات ده، چې ځکه چې موږ او تاسو یو هم هغه مالګه چې د سوډیم کلوراید په نوم سره یادیږي چې د خوړلو د مالګو په نوم سره هم شهرت لري، د غذایي موادو په خوندور کولو کې ورڅخه استفاده کیږي چې د خپل یو سپین رنګه جامده کرستلي ماتیدونکې او ایونیکي اړیکې درلودونکې ماده بلل کیږي. چې موږ او تاسو دا مالګه ولې چې د تیزابو او سوډیم هایدروکساید د اوبلن محلول څخه په لاس راځي او په طبیعت کې په جامد ډول په کانو او همدارنګه د سمندرونو په ترو اوبو کې شتون لري چې د تخنیکي وسایلو په واسطه د کانو او د سمندرونو د ترو اوبو څخه د تبخیر او د لمر د انرژي په واسطه لاسته راځي. د غذایي موادو سربیره د غیر عضوي مرکباتو او عناصرو په تولید کې هم د مالګو څخه استفاده کیږي، هغوی لکه کلورین غاز، سوډیم فلز، په دې ترتیب سوډیم کلوراید، هایدروجن غاز او داسې نور. د هایدروجن غاز څخه خپل د لارو او د سړکونو د واورې د ویلې کولو لپاره او د شریخ په جوړولو کې ورڅخه استفاده کیږي او په کال کې د دې مرکب مصرف چې د 150 ټنو ته رسیږي. او په دې ترتیب سوډیم کلوراید څخه بیا په کرنیزو خاورو کې چې ځینې وختونه د نباتاتو لپاره ضرر او یا هم د زیان سبب کیږي، نو ځکه د سری د تخریب سبب کیږي د دې څخه استفاده نه کیږي. خو موږ او تاسو پوتاشیم کلوراید مالګه لرو چې هغوی د نباتاتو د ودې او نمو لپاره او په عین وخت کې د زړه د تکلساتو په تنظیم کې ډیر مهم رول لري. او په دې ترتیب 90% د پوتاشیم کلوراید څخه د کیمیاوي سر په توګه زیات استفاده کیږي او په مصرف رسول کیږي. او په دې ترتیب یو بل مالګه چې د سوډیم نایټریټ په نوم سره یادیږي، دا هم د کیمیاوي سر په توګه او په عین وخت کې د اور لوبي، د څرمنو صنعت او د اور لګونې ماده په توګه استعمالیږي او یا هم زیات استعمال لري، چې دا د په ورځني ژوند کې د مالګو اهمیت وو. او په همدې اساس ګرانو زده کوونکو، راځو د لوس په دې برخه کې ارزونې ته.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلامونه نیکې هیلې او احترامات مې ومنه ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټوله به جوړ روغ او صحتمند به یاستئ. زه دیانا صالحی تاسو ټولو ته د نهم ټولګي کیمیا مضمون نهم لوسته شرح خلاصت وایم او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده کاربوهایدریتونه، چې د 50 صفې څخه پیل 16 صفې ته به پای ته ورسیږي. دریم څپرکی نهم لوست کاربوهایدریتونه. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په تیر لوست کې عضوي مرکبات وویله او په همدې ترتیب د عضوي مرکباتو ډولونه وه، وظیفوي ګروپونه وه. او په همدې ترتیب نن ورځ راځو موږ او تاسو کاربوهایدریتونه وایو چې کاربوهایدریتونه څه ډول مرکبات دي. کاربوهایدریتونو اصطلاح هغو مرکباتو ته کارول کیږي ګرانو زده کوونکو چې له کاربون، هایدروجن او اکسیجن څخه تشکیل شوی وي، چې خپله او موږ او تاسو عمومي فورمول ته کاربوهایدریتونه مساوي ده په SCN H2 او ام سره چې دا عمومي فورمول خپل د کاربوهایډریټونو د چې په عمومي ډول کاربوهایډریټونه له جملې څخه یو هم ګلوکوز د بوره د او د سینور چې دا ټول مرتاسو کاربوهایډریټونه وینو چې په دې کې خپل د هایدروجن عنصر د اکسیجن عنصر او په همدې ترتیب خپل کاربون عنصر هم شتون لري نو ځکه ورته کاربوهایډریټونه وایو. د کاربوهایډریټونو اصطلاح چې د خپل فاصل کشي که څه هم د کاربوهایډریټونه چې دي د کاربون اوبه لرونکي مرکبات دي نو دا صحیح نوم نه دی خو بیا هم دا نوم ورته موږ او تاسو کارولی سو. او په همدې ترتیب د کاربوهایډریټونو څخه ګرانو زده کوونکو په مختلفو ځایونو کښې استفاده کولی سو چې یو هم د کاربوهایډریټونو څخه د خوړو په توګه د انرژي د تولید لپاره هم استفاده کیږي، همدارنګه د کالیو او د کورونو په همدې ترتیب د لوازمو لکه میز، څوکۍ، دروازې او کاغذ په جوړولو کښې هم د کاربوهایډریټونو څخه کار اخیستل کیږي. یو هم ګرانو زده کوونکو کاربوهایډریټونه چې موږ او تاسو په مختلفو ځایونو کښې ورڅخه استفاده کیږي، یو هم په نباتاتو کښې د ضیایي ترکیب یا د فوتوسنتیز د عملیې هغه محصولات دي کوم چې د نباتاتو د شنې پاڼې چې خپله د شنې پاڼې څخه د کاربن ډای اکساید ګاز او له چې خپله دا له هوا څخه او اوبه د ریښو په واسطه سره اخلي چې بیا وروسته موږ او تاسو ته په ګلوکوز باندې یې بدلوي، یا هم دا چې ګلوکوز لاسته راکوي. لکه څنګه چې موږ او تاسو په دې معادله کښې وینو ګران زده کوونکو، شپږ مالیکول کاربن ډای اکساید ګاز د شپږ مالیکول اوبو سره یو ځای کیږي. که څه موږ وویل چې کاربن ډای اکساید ګاز د نبات شنې پاڼې په اساس د هوا څخه ترلاسه کولی سي او اوبه خپله نبات د ځمکې لاندې د ریښې څخه کولی سي چې ترلاسه کړي، چې د دواړو په تعامل یا هم د تعامل په نتیجه کښې موږ او تاسو ته ګلوکوز په لاس راکوي چې د کاربنونو شمېر شپږ، د هایدروجنونو شمېر دولس او د اکسیجن شمېر مساوي په شپږ سره د ګلوکوز سو. چې ګلوکوز خپله یو کاربوهایډریټ او یوه اندازه اکسیجن هم پرې لاسته راځي، چې دغه معادله موږ او تاسو د ضیایي ترکیب عملیه بولو چې عموماً نباتات د دې عملیه پر اساس یا هم د ضیایي ترکیب یا د فوتوسنتیز د عملیه پر اساس کولی سي چې خپل ځان ته غذایي مواد کړي. خو که چیرې موږ او تاسو د کند په وجود کښې د انرژي د تولید لپاره وګورو، په دې اساس که چیرې انرژي تولید کړو، موږ او تاسو کولی سو چې ګلوکوز ته د اکسیجن په موجودیت کښې یوه اندازه اکسیجن وسوځل شي او په نتیجه کښې کاربن ډای اکساید ګاز، اوبه او یوه اندازه انرژي ورڅخه لاسته راسي. ګرانو زده کوونکو، کله چې موږ او تاسو کاربوهایډریټونه وپېژندل، اوس راځو د لوست په دې برخه کښې د کاربوهایډریټونو ډولونه پېژنو چې په څو ډوله ویشل سوي دي. کاربوهایډریټونه خپله عموماً په دریو برخو باندې موږ او تاسو ویشو، چې یو هم عبارت د یو قیمته قندونه یا یو قیمته کاربوهایډریټونه، دوه قیمته کاربوهایډریټونه او څو قیمته. چې یو قیمته قندونه خپله هغه کاربوهایډریټونه دي چې په یو ساده کاربوهایډریټونو باندې تبدیل او هایدرولیز نشي، یعنی هغه کاربوهایډریټونه دي چې د رقیقي تیزابو په شتون کښې د هایدرولیز په واسطه په ساده موادو باندې نه تجزیه کیږي، لکه هغه ګلوکوز، فرکتوز او په همدې ترتیب سره ګلوکتوز، چې دوی ټول یو قیمته قندونه دي چې د رقیقو تیزابو په شتون کښې د هایدرولیز په واسطه په ساده موادو باندې نه تجزیه کیږي. او په همدې ترتیب یو هم دو قیمته قندونه لرو چې دا هم خپله هغه قندونه دي چې د تیزابو په شتون کښې په ساده یو قیمته قندونو باندې هایدرولیز کیږي. یو قیمته نه هایدرولیز کیدل، خو دوه قیمته چې ده په ساده موادو باندې تجزیه کیږي یا هایدرولیز کیږي، چې دوی بیا د دوه قیمته قندونو په نوم سره یادیږي. دا چې دوه قیمته قندونه هر مالیکول خپله د یو قیمته قندونو دوه مالیکولونه لري، نو په پدې اساس دوه کمتا کندونه ته موږ او تاسو د ډای سکرایډونو کلمه هم ذکر کولای سو، یا هم دا چې ډای سکرایډ هم ورته ویلای سو. چې پدې ګروپ کې موږ او تاسو مهم کندونه لرو چې یو عبارت له سکرو څخه ده، چې خپل سکروز په بورک ششتون لري، لکتوز ده چې خپل د لکتوز کاند چې ده د شیدو کاند زیات وخت په شیدو کې موندل کیږي. په همدې ترتیب مالتوز کاند چې دا هم یو دوه قیمته کاند چې دا د خپل په اوربوشو کې وجود لري، د اوربوشو څخه لاسته راځي، او داسې نور نور چې دا ټول دوه قیمته کاندونه شمیرل کیږي. او په همدې اساس موږ راځو یو هم سو قیمته کاندونه لرو، یا هم څو قیمته کاربوهایډریټونه چې دا هغه کندونه دي، یا هم هغه کاربوهایډریټونه دي کوم چې د یو قیمته کندونو په څو مالیکولونو یا په څو مالیکولو سره هایډرولیز شي، یا هم د یو څو په مالیکولو په څو ساده مالیکولونو سره دوی چشتي هایډرولیسي، یعنی ساده یعنی یو قیمته کندونه باندې دوی تجزیه یا هایډرولیسي عبارت ده څو قیمته کندونه څخه دي. د بیلګې په توګه لکه نشایسته، نشایسته خپل یو څو قیمته کند چې کولای شي چې په څو نورو یو قیمته کندونه باندې هایډرولیسي. په همدې ترتیب خپل سلولوس چې دا هم یو څو قیمته کند، او کولای شي چې په څو نورو مختلفو یو قیمته کندونه باندې تجزیه شي. کانو زده کوونکو، موږ او تاسو د کاربوهایډریټونو ډولونه وپیژندل چې یو قیمته کندونه، دوه قیمته، او په همدې ترتیب سره درې قیمته. په یو قیمته کندونه کښې موږ او تاسو وویل چې یو قیمته کندونه لکه ګلوکوز، فرکتوز او ګلکتوز وه، چې دا د دوی هغه مالیکولي فورمولونه دي چې پر دې اساس موږ او تاسو وایو چې ګلوکوز عمومي فورمول سی شپږ، هایدروجن دولس، او اکسیجن چپاج. دا ګلوکوز، فرکتوز، ګلوکوز او فرکتوز یو څه په خپل مالیکولي جوړښت کې یو څه ورته والی لري، چې ګلوکوز خپل یو قیمته او ډیر مهم کند چې زیات وخت د انګورو په اوبو او همدې ترتیب سره په شاتو کښې په ډیره لوړه کچه سره موندل کیږي، او په همدې دلیل خپله د انګور د کند په نوم سره هم یادیږي چې دا ټول د ګلوکوز کند. خو ځینې وختونه بوره او داسې نور کندونه هم شته چې هغه د انسان په بدن کې مخکې له دې چې انرژي تولید کړي د انسان په بدن کې هایډرولیز شي، او وروسته په ګلوکوز او په فرکتوز باندې تبدیل شي. لکه څنګه چې موږ او تاسو وینو په دې تصویر کې، د خپل یو انګور یو قیمته کان ده چې زیات وخت په انګور کښې ګلوکوز شتون لري. او په همدې ترتیب فرکتوز ده، چې فرکتوز هم د یو قیمته کندونو د جملې څخه شمیرل کیږي، چې تاسو یې مالیکولي فورمول وینئ چې سی شپږ، هایدروجن دولس، اکسیجن شپږ ده، چې عیناً د ګلوکوز په شان همداسې مالیکولي فورمول لري. فرکتوز چې د ګران زده کوونکو، هغه خپله په شاتو، په ښو میوو کښې او د ګلانو په شیره کښې د ګلوکوز سره یو ځای پیدا کیږي، او له ګلوکوز څخه زیات خوږ وي. فرکتوز نسبت ګلوکوز ته زیات خوږ دي، او په همدارنګه فرکتوز هایدروکاربون چې ده، کاربوهایډریټ چې ده، خپله په اوبو کښې د حل کېدو وړتیا هم لري. راځو ګرانو زده کوونکو، د دوه قیمته کندونو په برخه کښې موږ او تاسو ویل چې یو هم سکروز و، لکتوز و، مالتوز و، چې خپله سکروز یو دوه قیمته کان ده. په همدې ترتیب سره دا سکروز چې ده په مالیکولي فورمول تاسو وینئ چې سي دولس، هایدروجن دوویش، او اکسیجنونه یوولس. نو دا د دوی هغه مالیکولي فورمول ده چې کولای شي بیرته همدغه سکروز په دوو نورو یو قیمته کندونو باندې چې هغه عبارت د ګلوکوز او فرکتوز څخه دي هغوی باندې تجزیه سي. سکروز چې ده خپله، یا سکروز کان چې ده، د چغندرو یا د ګنی په کند باندې هم ډیر مشهوره ده، چې دا هم یو دوه قیمته کند او د یو مالیکول ګلوکوز او یو مالیکول فرکتوز څخه جوړ شوې ده، او یوه سپین رنګه بلوري او خوږه ماده ده چې د تیزابو یا هم د انزایمونو په شتون کې کولی شي چې په ګلوکوز او فرکتوز باندې تجزیه شي. خو بوره له ګنی او چغندرو څخه داسې هم لاسته راځي که چیرې د ګنیو او چغندرو اوبه د فشار په واسطه سره وویستل شي او بیا پکې اوبه ونه رسېدل شي او چونه واچول شي، دلته هغه فاضله مواد یا هغه پروتیني مواد یې لاندې کښېني، رسوب کوي او پاتې محلول یې فلټر کیږي. فلټر شوی محلول که چیرې په هوا نه لرونکي دیګونو کې واچول شي چې هلته هیڅ هوا شتون ونه لري، او په د تودوخې په واسطه یوه اندازه تودوخه ورکول شي، هغه اوبه یې تبخیر شي. کله چې اوبه یې تبخیر شوه، هغه اومه کان چې لاسته راځي خپله په یو سپین رنګ چې یو سپین رنګ ونه لري، نو د دې لپاره چې دغه سپین کان چې لاسته راوړل شي د رنګه موادو د جذب لپاره، او یا هم هغه بیا په اوبو کښې حلیږي او د فعالو سکرو یا له فلټر څخه چې کله تیر شي فلټر شوی مایع بیا د دوم ځل لپاره موږ او تاسو په هوا نه لرونکي لوښو کښې ایشدو، تر څو یا هم اوبه یې تبخیروو. په پایله کې موږ او تاسو بیرته هلته یو سپین رنګه سکروز حاصلیږي چې موږ او تاسو کولی شو چې په همدې ترتیب ځینې په کورونو کښې د بوره چې ده په ډول ډول خوړو کې هم استفاده کیږي، له سکرو څخه په اګزالیک تیزابو جوړولو کښې او داسې نورو تیزابو، یا هم د میوو اوبو او د یو وخت لپاره چې چش سي واوښتل سي هم استفاده کوو. دا ګرانو زده کوونکو، سکروز ورځو په دې برخه کښې یو هم لکتوز لرو چې لکتوز هم یو دوه قیمته کان ده چې خپله زیات وخت د لکتوز کان چې ده د شیدو د کان په نوم سره هم یادیږي. دا کان چې ده ګرانو زده کوونکو د ټولو حیواناتو په شیدو کښې موندل کیږي، حتی د انسان شیدې چې د انسان شیدو کې په 100% کښې 6% خپله د لکتوز کان وجود لري، او د غوا په شیدو کښې بیا په 100% کښې 40% لکتوز کان وجود لري. د لکتوز خوږوالی چې ده هغه نسبت بورې ته لږ ده، د سکروز یا د بورې خوږوالی نسبت لکتوز ته زیات ده، او د لکتوز د انزایم او اوبو په اغیزه په یو مالیکول ګلوکوز او یا یو مالیکول ګلوکتوز کې هایدرولیز کیږي. او په همدې ترتیب موږ او تاسو یو هم راځو څو قیمته کندونه لرو چې څو قیمته کندونه کښې موږ او تاسو یو سلولوز او نشایسته درلوده چې نشایسته هم په یخو اوبو کښې حلیږي او هم په ګرمو اوبو کښې نه حلیږي، یوازې په یخو اوبو کښې حلیږي. کله چې نشایستې ته اوبه او د تیزاب سره یو ځای تودوخه ورکول شي، نو دوی چې دي کاربوهایدریتونه یې په ډېرو ساده ساده مالیکولونو باندې تجزیه کیږي. د نشایستې مهمې سرچینې یو هم موږ او تاسو اوړه لرو، مثال غنم دي اوړه کیږي، په همدې ترتیب چالو یا پټاټې لرو، لوبیا، نخود او داسې نور جوار، اومې، میوې، دا ټول نشایسته لرونکي دي. خو سلولوز چې د ګرانو زده کوونکو، سلولوز هم د څو قیمته کندونو څخه شمېرل کیږي. د سلولوز مالیکولونه چې دي هغه له نشایستې له مالیکولونو څخه غټ دي او په طبیعت کښې نسبت نشایستې ته زیات پیدا کیږي، او د نباتاتو د حجرو دیوالونه چې دي هغوی خپله له سلولوز څخه یا د سلولوز کان څخه جوړ شوي دي. ځینې لرګي او د پنبې مالوچ هم د سلولوز هغه دوه مهمې سرچینې بدل کیږي چې سلولوز څخه لاسته راځي. او د فلټر کاغذ چې که چیرې ورته متوجه سو، هغه خپله یو خالص سلولوز ده. سلولوزونه چې دي هغوی د پوډرو او هم د ریشو په شکل سره وجود لري یا موندل کیږي، زیات وخت په اوبو او په عضوي حل کیدونکو کې نه حلیږي. دا وو ګرانو زده کوونکو څو قیمته کندونه. راځو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کښې چې ارزونه لرو، چې په دې ارزونه کښې یو څو سوالونه مطرح شوي. لومړی سوال، لکتوز څو قیمته کان دي او چېرته موندل کیږي؟ دوهم سوال، د نشایسته کان سرچینې کومې دي؟ او درېیم یا وروستی سوال، کاربوهایدریتونه په څو ډوله ویشل شوي دي؟ نومونه یې واخلئ. دا سوالونه به تاسو ځواب کړئ. مننه ګرانو زده کوونکو ستاسو له توجه څخه. زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي درس پورې ښې چارې ولري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلامونه نیکې هیلې او احترامات مې ومنه ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټوله به جوړ روغ او صحتمند به یاستئ. زه دیانا صلحي تاسو ټولو ته د لسم ټولګي کیمیا مضمون نهم لوست ته ښه راغلاست وایم، او هیله لرم چې د لوست ورځنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننی ورځې درسي موضوع ده کیمیاوي اړیکې. دریم څپرکی نهم لوست چې د نهه پنځوسمې څپې څخه پیل تر اویایمې څپې پورې دوام لري. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په تېر لوست کښې ولوستل چې یو هم د کیمیا د مهمو مفهومونو څخه سمبولیکه نښه وه، په همدې اساس د فرمولونه وه، ویلانس و او آیون و اوکتیت حالت و چې د موږ او تاسو هر یو یې جلا جلا په همدې ترتیب سره ولوستل. کیمیاوي اړیکه مو هم ولوستل. خو اوس راځو موږ او تاسو وایو چې کیمیاوي اړیکه څه ته ویل کیږي. کیمیاوي اړیکه پیژنو. کیمیاوي اړیکه چې ده خپله د یو مالیکول د اټومونو ترمنځ د جاذبې قوې ته کیمیاوي اړیکه ویل کیږي، یا هم کیمیکل بونډ ویل کیږي. چې د کیمیاوي اړیکې تشکیل چې د ګران زده کوونکو کیدای شي چې د دوو نو اټومونو ترمنځ، یا هم د کیدای شي چې د مختلفو عنصرونو یا هم د همنوع عنصرونو د اټومونو ترمنځ یو کیمیاوي اړیکه تشکیل شي. چې دلته د اکزوترمیک یو پروسه ده چې هغه چې کله د اکزوترمیک پروسه هم یا هم زیاته او یا هم ټیټه انرژیکي سطحې درلودونکي پر اساس باندې یوه کیمیاوي اړیکه تشکیلیږي. چې دلته د کیمیاوي اړیکې د تشکیلېدو پر اساس د یو انرژي هغه مقاومتي کچه یا هم د انرژي د مقاومت کچه چې ده، دلته چې کومه انرژي په مصرف رسول کیږي یا هم منځته راځي یا هم ازادیږي، د دوی کچه چې ده د اړوند اټومونو او د مالیکولونو ترمنځ حد اقل باید لس کالوري پر مول باندې وجود ولري. چې لس کالوري پر مول کیدای شي چې بیا یوه کیمیاوي اړیکه تشکیل شي یا هم منځته راځي او یا هم یو کیمیاوي اړیکه جوړه کړي. دغه کیمیاوي اړیکه ګرانو زده کوونکو د دوو او یا هم د دوو څخه د زیاتو اټومونو عنصرونو د یو متقابل عمل په پایله کښې او یا هم د زیات انرژي د ازادېدو سره سم یو ځای رامنځته کیږي یا هم منځته راځي یا هم یو کیمیاوي اړیکه جوړیږي. چې دغه کیمیاوي اړیکه ګرانو زده کوونکو په 1916 میلادي کال کښې د لویس په نوم سره یو کیمیاوي پوه و چې خپله د کیمیاوي اړیکه د جوړېدو په اړه داسې یو نظریه وړاندې کړله چې ویله د دوو اټومونو ترمنځ د جوړه الکترونونو په ګډ ایښودلو په پایله کښې جوړیږي. لکه څنګه چې تاسو وینئ د کلورین او کلورین عنصر ترمنځ، دلته د موږ او تاسو وینو چې کلورین یو الکترون د بل کلورین بل اټوم سره په شریک ډول ایښري. نو همدې ترتیب سره په مقابل طرف کښې هغه کلورین هم یو الکترون په شریک ډول سره ایښري، چې دې ته موږ او تاسو اشتراکي اړیکه وایو. ازو ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو د کیمیاوي اړیکې ډولونه پیژنو. چې کیمیاوي اړیکه مو وپیژندل چې یو هم د کیمیاوي اړیکو د ډولونو څخه آیوني اړیکه یا آیونیک بونډ وایو. چې آیوني اړیکه ګرانو زده کوونکو خپله هغه اړیکې ته ویل کیږي چې د الکترونونو د راکړې ورکړې له امله منځته راځي یا هم جوړیږي. د بیلګې په توګه د سوډیم کلوراید په مرکب کښې جوړ شوې اړیکه یو برېښنایي اړیکه ده. که چیرې موږ او تاسو وګورو، سوډیم کلوراید په مرکب کښې د سوډیم یو عنصر یا یو اټوم د کلورین اټوم سره تعامل کوي او په نتیجه کښې سوډیم کلوراید مالګ ورڅخه ترې لاسته راځي. چې په دې مرکب کې سوډیم په مثبت آیون یا په مثبت چارج سره او کلورین په منفي آیون او یا هم په منفي چارج چې یو له بل سره د مخالفو چارجونو پر اساس باندې دوی څه شوي دي تشکیل شوي دي او یا هم دوی د چارج له کبله خونسا دي. چې دې ته موږ او تاسو خپله یو آیوني اړیکه یا هم آیونیک بونډ وایو. او بل ګرانو زده کوونکو، آیونیک اړیکه چې ده د خپله زیات وخت که چیرې موږ او تاسو وګورو فلزات دي، فلزات چې دي په عمومي ډول په کیمیاوي تعاملات کښې خپل ویلانسي الکترونونه د لاسه ورکوي. کله چې دوی ویلانسي الکترون د لاسه ورکوي په آیونینو باندې، او خو غیر فلزات چې دي هغوی به په کیمیاوي تعاملات کښې الکترونونه اخلي چې هغوی بیا په کیتونونو باندې بدلیږي یا هم کیتونونه ترې لاسته راځي یا هم جوړیږي. په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو، تاسو وینئ چې په دې ځای کښې د سوډیم او د کلورین ترمنځ موږ او تاسو یو آیوني اړیکه وینو. چې سوډیم په خپل ویلانسي قشر کښې یو الکترون لري، یو الکترون لاس ورکوي، او سوډیم خپله یو فلز یا فلزي عنصر یا یو فلز ده. کلورین چې د خپل وروستي قشر کې اوه الکترونونه لري، نو د دې لپاره چې کلورین مستحکم او بشپړ سي اوکتیت حالت غوره کړي، سوډیم یو الکترون کلورین ته ورکوي. نو په همدې اساس په دې شریک ډول سره اېږدي چې په دې دوی ترمنځ موږ او تاسو وایي سوډیم الکترون ورکړ یا هم د لاسه ورکړ، دی په مثبت آیون باندې او آنیون باندې او کلورین چې وک الکترون یې واخیست، نو موږ او تاسو وایي چې دوی په کتون باندې تبدیل شو، چې دا خپله د دوی ترمنځ یو کیمیاوي اړیکه چې د آیوني اړیکه په نوم سره یادیږي یو آیونیکه اړیکه رامنځته شوه. ازو ګرانو زده کوونکو، یو هم د کیمیاوي اړیکه د ډولونو څخه اشتراکي اړیکه یا کوویلانت بوند وایي، چې اشتراکي اړیکه یا کوویلانت اړیکه چې د هغه د دوو یا زیات اټومونو په منځ کې د الکترونونو د شریکولو له امله منځ ته راځي، او یا هم اشتراکي اړیکه هغه وخت منځ ته راځي چې د الکترون د غوښتنې توپیر د اټومونو په منځ کې کم رامنځته شي. یعنی د یو کېدای سي چې دغه اشتراکي اړیکه د مختلفو نوع عنصرونو اټومونو ترمنځ، او یا هم کېدای سي چې د یو ډول عنصرونو د اټومونو ترمنځ رامنځته شي یا هم جوړ شي. د بیلګې په توګه موږ او تاسو د هایدروجن عنصر په نظر کې نیسو، چې د هایدروجن عنصر په آزاده بڼه په یو اټومي بڼه نه پیدا کیږي، بلکې په دوه اټومي یا مالیکولي بڼې سره موندل کیږي. خو د نه هایدروجن په مالیکول کې د جوړیدلو لپاره د هایدروجن دوه اټومه په خپل منځونو کې یو یو الکترون سره شریک کوي، یا هم په شریک ډول سره یږدي. د هایدروجن په مالیکول کې هغه جوړه الکترونونه چې د هایدروجن د دوه اټومونو ترمنځ شتون لري، د یوې کرښې په اساس باندې موږ او تاسو ښودلی شو. لکه څنګه چې تاسو وینئ، د هایدروجن او هایدروجن ترمنځ د دوی ترمنځ یو یو الکترون شریک ډول سره ترتیب سوی یا هم په شریک ډول ایښودل سوی دی، لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې وینئ. دا خپل د دوی ترمنځ یو اشتراکي اړیکه ده. او ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو ویل چې هم اشتراکي اړیکه کېدای شي چې د هم نو یا هم د یو ډول اټومونو ترمنځ رامنځته شي، او هم کېدای شي چې د مختلفو نوع اټومونو ترمنځ رامنځته شي. چې دغه اشتراکي اړیکه زیاتره وخت د غیر فلزاتو کې یا هم د غیر فلزاتو ترمنځ رامنځته کیږي، په دې اساس رامنځته کیږي چې د دوی ترمنځ به یا الکترونونه په شریک ډول سره یا هم په مشترک ډول سره یا هم په اشتراکي ډول سره کښېښودل کیږي. او د دې تفاوت الکترونیک ګټیو چې دا یا هم توپی د الکترونیک ګټیو چې دا هغه د صفر الکترون ولټ څخه کېدای شي چې تر یو اشاریه اوه الکترون ولټ پورې وجود ولري، او یا هم کېدای شي د صفر څخه تر یو الکترون ولټ پورې قرار ولري. نو د کون کورازو چې موږ او تاسو اشتراکي اړیکه وو پیژندل، د اشتراکي اړیکه ډولونه وایي. د اشتراکي اړیکه ډولونه نظر الکترونیګټیویټی ته پر دوه برخه وشل سوی دی، چې یو قطبي اشتراکي اړیکه ده، دوهم غیر قطبي اشتراکي اړیکه ده. خو د اشتراکي اړیکه ډولونه نظر د اټومونو ترمنځ، د دوو اټومونو ترمنځ، نو هغه په درې برخه، چې یو ګونه اشتراکي اړیکه، دوه ګونه اشتراکي اړیکه، او درې ګونه اشتراکي اړیکه ده، چې په دې اساس ترتیب سره موږ او تاسو یې لولو. لومړی د الکترونیګټیویټی پر اساس باندې چې موږ او تاسو کتبي او غیر کتبي و، په ډیر لنډ او خلاصه ډول تاسو یې داسې زده کړئ. غیر کتبي اشتراکي اړیکه چې د هغه د هم نو اټومونو ترمنځ رامنځته کیږي، لکه هایدروجن او هایدروجن چې موږ او تاسو ویل، لکه کلورین او کلورین چې موږ او تاسو ویل، چې یو یو الکترون یو له بل سره په شریک ډول سره ایښودل. او غیر قطبي اشتراکي اړیکه چې د دوی الکتروني ورځې چې دي د دوه اټومونو ترمنځ په متناظر ډول سره په مساویانه ډول سره تقسیمیږي، او د دوی د اټومونو ترمنځ الکترونیګټیویټی توپیر چې دی هغه د 0.15 څخه کم وي. خو قطبي اشتراکي اړیکه چې د ګران زکون کو هغه بیا د مختلفو نوع اټومونو ترمنځ قرار لري، یا هم د مختلفو نوع اټومونو ترمنځ رامنځته کیږي، او د دوه اټومونو ترمنځ د الکتروني ورځې چې د هغه په متناظر ډول سره نه دي تقسیم شوی، په مساویانه ډول سره نه دي تقسیم شوی، یو طرف ته زیات یو طرف ته کم دي، یو طرف ته منفي یو طرف ته مثبت چارج پر اساس سره تشکیل کیږي. او په همدې ترتیب قطبي اشتراکي اړیکه چې د هغه تفاوت د الکترونیګټیویټی یا توپیر د الکترونیګټیویټی چې د هغه د 0.15 څخه تر یو پورې وجود لري. د څنګه چې تاسو په دې مثال کې تاسو وینئ، د اوبو په دې مرکب چې موږ تاسو وینو، دا چې د مختلفو نوع اټومونو ترمنځ قطبي اړیکه موږ تاسو ته بیانوي. چې دوه اټومه هایدروجن یو اټوم اکسیجن ده. هایدروجن مثبت آین د ترتیب سره دلته هم هایدروجن اټوم مثبت آین، خو اکسیجن چې شته قسمان منفی چارج درلودلو پر اساس باندې. تاسو ګورئ چې د دواړو یو خو اټومونه یو له بل سره فرق کوي، اکسیجن او هایدروجن، او هایدروجن دوه اټومه، اکسیجن یو اټوم. د دوی ترمین دا اساس د هغه کیمیاوي زاویه یا د اړیکو ترمین هغه زاویه چې رامنځته شوې ده یو سلو سلور اشاریه پنځه درجې ده. او په همدې اساس یو قسمان مثبت چارج یو هم اټوم هم قسمان منفی چارج په درلودلو سره، نو دوی خپل په یو د بل سره یو الکترون په شریک ډول سره ایښی چې د دوی ترمنځ خپل یو قطبي اشتراکي اړیکه رامنځته شوې. او د دوی د الکترو نیګاتیویټي توپیر هم د 0.5 څخه تر یو پورې وجود لري. رازو ګرانو زده کوونکو، اشتراکي اړیکې ډولونه د دوو اټومونو ترمنځ وایو چې هغه یو ګون اشتراکي اړیکه، یو ګون اشتراکي اړیکه چې خپل د دوه اټومونو ترمنځ د یوې جوړې الکترونونو په شریک ډول ښودلو سره رامنځته کیږي، چې کولای شو دغه یو ګون اشتراکي اړیکه موږ تاسو د یوې کشف په واسطه سره وښیو. دوه ګون اشتراکي اړیکه بیا هغه اړیکه ته ویل کیږي چې